السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه چې یو سات دوام کوي لدې شبي پایل سو په پایل کې خبرونه وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د بیوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ور ترغاړې دی. ملګرو ملتونو نن په یوه اعلامیه کې ویلي لیکلی چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلي. تر یوه کال زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه یې نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټاکور پرون په دې باب رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیویي پیغام کې وویل
ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکول کېږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې تر څو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کېږي.
پروستوي کې تر ډیره د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې یوه ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایه برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انسټاګرام، واتس اپ او لینکډین هم محدودیتونه لګول شوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 13مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. تاجکستان او قرغیزستان یو بار بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهریدین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي. مهریدین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه، هغه دا چې قرغیزستان د اوربان له موافقې سرغړونه کړې ده، خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقې سره سم یې عمل کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر تیره سېشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولی و چې د یوه او بل ځکنې بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده. د دواړو هېوادونو ترمنځ د پولي په اوږدو کې د وروستیو نښتو له کبله لږ تر لږه 100 کسان وژل سوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې په اوږدو کې اوري چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي وایي سږ کال به هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په استازیتوب څوک خبري نه کوي. بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي. په غزنی کې د ځینو خصوصي لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
زموږ یو علمي سفر و چې په هغه کې د غزنی کلمي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بلاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
په بهرنیو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د ورکو اجزانو د لټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لاست ورزو درو پرونو برخې ته. په ملګری ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي چې ساش کلبه هم دغه سازمان په عمومي غونډه کې هیڅ څوک د افغانستان په استازي توپ خبري ونه کړي. شغلی فائق پر خپل ټوئیټر پانه لیکلي افغانستان او میانمار یا پخوانی برما د هغې موافقې له مخې چې تېر کال په عمومي اسمبلۍ کې وسوه او خبرې ونه کړې، سږ کال به هم په هماغه ډول دواړه هېوادونه په دې اسمبلۍ کې خبرې ونه کړې. خو ښاغلي فائق لیکلي چې ټاکل سوې د سپتمبر پر 28مه د افغانستان وضعیت په اړه د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون وکړي. نور حال په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي چې سکل به هم د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. ښاغلي فایق د سپتمبر په 23 نیټه ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان او میانمار د هغه توافق له مخې چې تېر کال په عمومي اسمبله کې رامنځته سه او خبرې یې ونه کړي، سکل به هم په هماغه ډول افغانستان او میانمار په عمومي اسمبله کې خبرې ونه کړي، خو ټاکل شوی چې زه د امنیت شورا په ناسته کې چې د سپتمبر په 20 د افغانستان په اړه جوړیږي او د بحث محور به هم د افغانستان وضعیت وي ګډون او خبرې به پکې وکړم. د ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د عمومي اسمبلۍ له جوړېدو مخکې پریکړه کړې وه چې په دې ناسته کې به د افغانستان او میانمار په استازولۍ ځکه څوک خبرې ونه کړي چې مسؤول چارواکي یې نه درلودل. تیر کال پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو د افغانستان جمهوري نظام ړنګ او په میانمار کې بیا کودتا شوې وه. نصیر احمد فایق په تېر جمهوري نظام کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د دغه هېواد د دایمي استازي غلام محمد اسحقزي تر استعفا وروسته سرپرستو ټاکل سه. د طالبانو حکومت بیا د واک په ترلاسه کولو سره خپل د قطر د سیاسي دفتر اوسمهاله مشر سهیل شاهین دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه ونوموه، خو ملګرو ملتونو نوموړي ته دا څوکۍ ورنکړه. د دوی حکومت لا هم د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د خبرو نه کول به د عامو افغانانو او د افغانستان په بهرني سیاست منفي اغېز ولري. د یادونې وړ ده وروسته له هغې چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي په دغه هېواد کې اقتصادي کړکېچ رامنځته او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ادارو او رسنیو له لوري وخت په وخت بد بشري وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول کېږي، هغه څه چې طالبان ردوي او افغانان یې په اړه د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو جدي پام غوښتنه کوي.
ومردل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرځول سوي حکومت لخوا معرفي سوي سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق ویلي چې ساش کلبه د دغه سازمان په عمومي غونډه یا اسمبلی کې هیڅ څوک د افغانستان په استازیتوب خبرې ونه کړي. د سیاسي مسایلو لاشنون کې حبیب الله خان خیبر څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې دا چې د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ساش کل څوک وینا نه کوي دا په څه معنی ده؟
دا چې سکل به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازي شتون ونه لري چې وینا وکړي دا خورا بد خبر دی، نه یوازې بد خبر دی بلکې ناسنجیده تصمیم دی. دوی په دې کار سره نه یوازې طالبان محوه کوي بلکې افغانستان محوه کوي، د افغانستان خواوشه 40 میلیونه وګړي محوه کوي. دوی حتی دې ته هم ونه کتل چې همدغه 40 میلیونه وګړو په تیرو 60 کلو کې په تیرو 20 کلو کې د نړیوالو ګډو ارزښتونو لپاره مبارزه وکوله. همدغه خواوشه 40 میلیونه وګړو په تیرو 60 کلونو کې هغه ارزښتونو ته کار وکړو چې نړۍ غواړي او د نړۍ یو انسان غواړي. په دې کار سره دوی غواړي افغانستان او افغانان لا بدبخت کړي. زه فکر کوم په اوسنی وخت کې د طالبانو څنډي تکول، منځوي کول، محو کول لا وحشت زیږوي او دا وحشت به نړۍ ته خوريږي. زه له همدې ځای ویلې شم چې د بدبختی شیبی شروع کیدون کړي چې دغه بدبختی تر شا دوه اساسي لاسونه دي. یو خدای چې په تیر حکومت کې د بهرنیو چارو وزارت لوی ډلې سره لوی ګوند سره و چې هغه ګوند نن یو جګړه پیل کړې ده چې ورته ملي مقاومت نومي خېده، او له بلې خوا د هغوی هم فکره چې په پخواني بهرنیو چارو وزارت کې دندې درلودې د ډیپلوماټانو په توګه، دوی بلې خوا په ډیپلوماټیک دستګاه کې داسې کړنې ترسره کوي چې بالاخره داسې بدبختیانې رامنځته کړي. ځکه موږ تاسو پوهیږو چې ملګري ملتونه څه او د هغوی غونډې څه ډول نیول کېږي. د دې غونډو لپاره پخواني تصمیمونه شتون لري، هڅې شتون لري، امدګیان شتون لري. آیا زما یو ډیپلومات یا زما امدا اوس فلحال استازی چلته استازیتوب کې له افغانستان څخه هغه کوم خبرګون خودلی او دغه خبرګون نتیجه څه ده؟ د کوم ډیپلوماټیکو روندونو، مذاکراتو، اصولو کار واخست چې بالاخره داخلک دیته وادار کړي چې بالاخره افغانستان ته ځای ورکړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ ځینو نورو رهبرانو پر افغانستان بحث وکړ، خو په جواب کې د افغانستان اواز خاموش وو. دا څه زیان رسوي افغانستان ته په نړیوال سټیج کې؟
خا یو خدا شو چې موږ له وینا محروم شو تر څو د حق پورته نشو کړلای. لبد بخته بل مسله دا و چې ځینو مغرضو هیوادونو چې په سر کې پاکستان دی هغوی په موږ تور ولګاوه چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کیږي، د تروریستي فعالیتونو ځاله ګرځېدلې ده او د بلابلو ډلو فعالیت دلته شتون لري. موږ تاسو نړیوال ټولنه ټول په دې پوهیږو چې تر هرګر څوک روزي، تر شاید چا لاس دی، په خلیس کې څوک دی او د تر هرګر ډلو شبکه، ادرس، لابراتوار کم ځای دی. همدا پاکستان چې دغه ټول بدبختیو شروع د دوی لمن کیږي نن راځي په افغانستان تور پوری کوي. دا یوازې یو تور نه دی، د یاد ساتي که پاینده کې هر بدبختی را منځته کیدا پاکستان به همدای دا کوي. چې ما خود ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا خبره کړې و چې افغانستان د ترهرګرو په ځاله بدل شوی، په داسې حال کې چې ترهرګري کړنې به خپله ترسره کوي او خپلې ګټې به پالي. نو اوس دوی پر وړاندې چوپ پاتې کیدل د خپل څلوېښت میلیونه شاوخوا څلوېښت میلیونه نفوس سره ظلم دی، له خپل وطن سره ظلم دی، له خپل ارزښتونو سره ظلم دی، له خپل تاریخ سره ظلم دی.
اوس څه چاره پکار ده؟ لږ تر لږه د تیر حکومت سفیران چې له نړیوالو سازمانونو او ګڼو هیوادونو سره په تماس کې دي، په دې برخه کې څه کولای شي؟
دغه د ډیپلوماټیک دزګه کوم پاتې شونې چې ده د پخواني حکومت څخه چې سفیران او ډیپلوماټیک کارکوونکي دي، دوی همدا اوس هم کولای شي چې په بیلابیلو ډولونو خپل اعتراض په ډاګه کړي. دوی کولای شي د ملګرو ملتونو په مقر کې ځانګړي تالارونه کرایا یا واخلي او په هغوی کې خبرې وکوي، غونډې وکوي، اعتراضونه وکوي، پریس کانفرنسونه ورکړي، ووایي چې بدبختی دا ده، ستونزې دا دي، تاسو په واقعن په ستونزو باندې سترګې پټوئ، که سبا کوم مشکل رامنځته کیږي نو بیا به موږ هم یوه ژبه ولرو چې موږ خپل غږ پورته کړی او په داسې حال کې چې موږ محروم شوي وو. نو بینان که تاسو یو ځای مثال درکم چې زموږ دغه ډیپلوماټان او سفیران څه کولی شي، تاسو ولیدل چې پاکستان د خپلو زلزله ځپلو لپاره څه ډول یو کانفرنس یو نندرتون ترسره کړ او څه ډول یې له خپلو خلکو دفاع وکوله، څه ډول یې وشو کولی چې نړیوالو مرستې ځان ته راجلب کړي. نو همدا اوس د پخوانی حکومت د افغانستان اسلامي جمهوریت پاتشونی ډیپلوماټان او سفیران چې دي، دوی آزاد لاس لري نړیوالو ادرسونو ته، نړیوال اړیکې لري، نړیوال کانالونه یا نړیوال رابطی لري، روابط لري چې دا غینه په استفاده کولی شي د افغانستان غږ ډیر ښه، ډیر رسا، ډیر واضح ورسوي او د افغانستان له ارزښتونو څخه څه ډول چې لازمه ده دفاع وکوي.
د سیاسي مسایلو شننکی حبیب الله خان خیبر وله ازادي رادیو سره په خبرو کې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نجونو د زده کړې د حقونو فعال ملال یوسف زید پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې پر افغان طالبانو فشار راولي څو په افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته شونځي ته د تګ اجازه ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي سمه د مخکې د جرمني له یوې مجلې سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو د پاکستان په غوښتنه نجونې له زده کړو بې برخې کړې دي.
مجبور هستم که مصروفه بعضی کارهای دیگه کنم. من خیلی آرزوها داشتم
میترا د یو لسم ټولګي زده کوونکي چې نسی کولای ښوونځي ته ولاړ سي، اوس یې حقاقي یعنی پر لرګیو نقاشي پیل کړې ده. میترا چې لیاو کل راهیسې له زده کړو بې برخې ده، وایي غواړي ښوونځي ته د نه تګ اندېښنه د نقاشۍ او د تازینی توکو په جوړولو سره هیر کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د تړلو په تړاو باید طالبان ځواب ورکوونکي واوسي.
زه حق نه لرم چې ښوونځي ته ولاړ شم، زده کړه وکړم، یو کال وشو. طالبان باید ځواب ورکړي او باید ځواب ورکوونکي وي چې ولې یې د نجونو ښوونځي تړلي، ولې یې د میلیونونو نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، ولې یې دوی په کور کې کېنولي دي.
میترا چې پخوا د فوټبال لوبغاړی هم وه، وایي د خوښي وړ ورزش او لوړ زده کړو دوام ورته ناشونی ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې ملال یوسفزی چې د نجونو د تعلیم د حقونو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ده، د سپتمبر په 24 په خپله ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره یې خبرې کړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې لشپګم ټولګیو پورته انجنونو ته خوانځیو ته د تاک اجازه ورکړي. نوموړي دا هم لیکلي اوس مهال افغانستان یوازینی هیواد دی چې انجونې منځنیو خوانځیو ته د تاک حق نه لري. ملاله یوسفزی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې لشپګم ټولګیو پورته خوانځیو ته د انجونو د تاک مخنیوی د پاکستان پلان دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د خوانځیو د پرانیستو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې مخکېني سرپرست وزیر نورالله منیر په اروزګان ولایت کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې خوانځیو ته د نجونو د تګ مسله د افغان ولس کلتوري ستونزه ده او ځینې خلک نه غواړي چې له شپاړس کلونو لوړې لوڼې یا خویندې خوانځیو ته ولاړې سي. هغه څرګندونې چې د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې د نجونو د خوانځیو تړل د ټول هیواد په زیان تمامېږي او د افغان نجونو له حقونو نه توجه کېدونکې سرغړونه ده. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان دننه او بهر له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د خوانځیو د تړلو له امله نیوکې سوي دي، خو تر اوسه دوی د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی.
بدخشان کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول سوي. په بدخشان کې طالب چارواکي وایي په دغو نښتو کې د دوی څلور مخالفان وژل سوي او دوه ژوندي نیول سوي، خو خپل لوري ته تلفات ردوي. د مقاومت جبهې غړو هم په خپلو رسمي پاڼو کې په بدخشان کې جګړه تایید کړې، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه راپور.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ جګړه د دواړو لوریو لخوا تایید شوې ده. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی وایي د بدخشان د څلورو ولسوالیو ترمنځ د شیبې په سیمه کې نښتې شوې چې د نوموړي په وینا په دې نښتو کې دوی د مقاومت جبهې څلور وسلوال وژلي او دوه یې ژوندي نیولې دي.
یو شمېر مخالفان چې شل یا دېرش کسه وو د یفتل، ارغنجخوا، شغنان او راغستان ولسوالۍ ترمنځ د شیوی په سیمه کې راټول شوي وو او غوښتل چې د امارت خلاف فعالیتونه وکړي چې تعقیبي حملې پرې روانې دي. هغه راپور چې اوس رسیدلی، څلور مخالفان وژل شوي او دوه له وسلو سره ژوندي نیول شوي دي.
ښاغلی احمدی دغه ادعا په اړه چې د طالبانو یو قومندان له مقاومت جبهې سره یو ځای شوی وایي چې نوموړی یو عادي کس و او کوم مشهور او مهم قومندان نه و. د طالبانو حکومت د اداو پاړه مو د مقاومت جبهې له ویان صبغت احمدي څخه هم وپوښتل. نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو پرون یې پر خپل ټویټر لیکلی و چې په دوو وروستیو ورځو کې د دوی وسلوال په بدخشان کې له سختې ازموینې څخه تیر شوي دي. ښاغلی احمدي په دې ټویټ کې مخالف او خپل لوري ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې خپلواکې سرچینې هم د دغو نښتو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کوم شمېر چې طالبانو د بدخشان په جګړه کې د وژل شویو او نیول شویو په اړه وړاندې کړی تایید کړی دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې اوس د مقاومت جبهې غړی دی هم پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په بدخشان کې د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې جګړه تایید کړې او ستایلې ده. په بدخشان کې داسې مهال د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالو نښتو راپورونه خپرېږي چې تر دې مخکې په پنجشیر او بغلان کې هم د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوې وې. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو سره د مقاومت ملي جبهه د دوی په وړاندې رامنځته او وخت په وخت یې د طالب ځواکونو په وړاندې وسلوال تحرکات ترسره کړي دي. دغې جبهې د روان لمریز کال د وږي په 14مه طالبان د سیمه ییزو محاکمو، زنداني کولو، شکنجه کولو او د پخواني حکومت د کارکوونکو د وژلو په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونې هم تورن کړي وو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی ادارت کړې وه او پروپاګاندا او اوازه یې بللې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د روسیې هغو پوځیانو ته چې اوکراینی ځواکونو ته تسلیمیږي د ضمانتونو وړاندیزه کړې ده. بلخوا د اوکراین په څلورو شهرونو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف ټول پښتنه هم روانه ده. تفصیل له اسدالله لودین.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په خپل پرونی وینا کې په روسی ژبه هغو روسی پوځیانو ته یو شمېر ضمانتونه وړاندې کړل چې جګړه کې نیول کیږي. نوموړي هغو سزاو ته هم اشاره وکړه چې تازه په روسیا کې د تښتیدونکو یا هغو کسانو په ضد اعلان شوي چې له پوځي بسیج سره مخالفت لري. زلنسکي ویلي اوکراین تسلیمیدونکو روسي سرتیرو ته درې خبرې تضمینوي. لومړی دا چې له هغوی سره به متمدنانه چلند کیږي، دویم دا چې هیڅوک به یې د تسلیمۍ په شرایطو نه خبرېږي، او دریم دا چې که نه غواړي تبادله شي دوی به ورته بله خوندي لاره چاره ولټوي. د زلنسکي دا خبرې په مستقیم ډول د روسیې د نسبي پوځي بسیج د اعلان په اړه دي. د دغه پوځي بسیج هدف د هغو ځواکونو ملاتړ دی چې له تېرې فبروري میاشتې راهیسې اوکراین کې جنګیږي او وروستیو کې د دغه هیواد په ختیځ کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. د روسیې د ولسمشر د دغه اعلان له مخې به سلګونه زره ریزرف یا تازه دمې ځواکونه د اوکراین جګړې ته واستول شي. ولادیمیر پوتین دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې اوکراینی ځواکونو په یرغلیزو عملیاتو کې ډېرې سیمې له روسي ځواکونو ونیولې. زلنسکي روسي سرتیرو ته په خطاب کې ویلي، د دې پر ځای چې یو پردي هیواد کې د جنگي مجرم په توګه ووژل شي، ښه ده چې د پوځي بسیج له چوکاټه تېښته وکړي. د زلنسکي له دې خبرو سره هممهاله بیا روسیې د اوکراین پر جنوبي سیمو ګولۍ ویشتلې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په څلورو ختیځو سیمو کې چې تر یوې اندازې د روسیې تر کنټرول لاندې دي، له روسیې سره د یوځای کېدو په هدف ټولپوښتنه روانه ده. په لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې دا ټولپوښتنه د لویدیځ لخوا غندل شوې او د نه منلو وړ بلل شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي په دغو څلورو سیمو کې په زور خلک رایې اچونې ته مجبوره شوي او د رایې ورکونې بهیر خپلواک څارونکي نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د افغانستان د متقیدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شویو کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي او وایي دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. د دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی، خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
ډیر په مشکلاتو گرفتار دي، فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمونږ له معاش نه ګرځېدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نوی شي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمونږ د ډېر تعداد په 1400 کال کې هم معاش نه دی اخیستی، په 1401 کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه دی تېر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره 4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره داده متقاعدینو شمیر ته پکتو کافی نه دی. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبرو په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکي محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري، موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي، د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکي چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مې ولان، دومره په زور مې چې یو خالي دغه ماش دی نوټ شي نه لرم، یو نه وای دا هیڅ شي نه، 5000 یا 3000 کرایه ورکو ما د کور کرایه او دا 5600 د کرایه برق یی شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې، خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځنډنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکی برخه کې د متقاعدینو شمیر 2245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
او سم په یو راپور کې اوري چې غزنی کې د ځینو لیسو شاګردان د علمي سفرونو په مخه د غزنی تاریخي ځایونو ته بیول کیږي.
نو لسکلان خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمیر تاریخي ځایونو د لیدنې په مخه بالاحصار ته راغلی.
نن زموږ یو علمی سفر و چې په هغو کې مې د غزني کې له ملي آرشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او منارو نه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګی عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالاحصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې و هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
دغه زده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کېږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لوري معلومات ورکړل شي. اسدالله کملزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
نن موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالاحصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شوني مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ځتي سفر پای ته رسېږي.
ښاغلی کملزی زیاتوي د نورو لیسو مدیران دي هم د خپلې علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعاتو کلتوري ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نوموړی وایي تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغوی سره یې مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیایو، راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار تاریخي منارو او همداشان تپه سردار او نورو ځایو ته یې رسوو او هملته لارښوونې ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي چې ګڼې ښځې هم پکې برخه لري. 22 کلنه ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 14 په بشپړ ډول د حجاب نری آیات په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه. هغه درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بالاخره یې هلته سا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. په افغانستان کې هم د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ګڼو ښځو د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کړي دي. د ښځو د حقونو له فعالې اوژې امیل څخه مې د مرکې په پل کې پوښتنه کړې چې په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه ولې دومره پراخ شوي.
په ایران کې د ماسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي اعتراضونه دا چې دومره ولې پراخ شول، زه فکر کوم چې دغه مسله یو بهانه شوه، یو انګیزه شوه د دې دپاره چې هغه ولسونه د دې حاکم نظام نه بې اندازه ناراضه دي او خپل هغه نفرت او انزجار جهان ته انعکاس ورکړو، دنیا ته وښوده چې موږ د دوی نه بیزار یو، موږ نه غواړو او د دوی د چتر لاندې نور ژوند وکړو. زما په فکر همدا به وي د خلکو پراخ لاریون چې اوس هم ادامه لري. لا
په افغانستان کې هم د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ښځو بېلابېل اعتراضونه کړي. دوی عمدتا څه غوښتنې لري او آیا نارینه یې تر څنګ درېدلي دي؟
په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېل اعتراضونه خلکو د دوی د کړنو په مقابل کې البته وکړل. نو دوی عمده غوښتنې دا و چې تحصیل غواړو، کار غواړو، سیاسي مشارکت غواړو، چې دا ټول د میرمنو نه واخیستل، نه یوازې د میرمنې بلکې د نارینه و نه واخیستل. هغه پخوا کارکونکي خو ټول سیاسي او حکومتي نه ول، نو عام خلک هم پسند کړل. بیکاری، فقر، بدبختی په دې ټولنه کې لا پسې روانه ده.
په افغانستان او سیمه کې ښځې د کومو اساسي ازادیو غوښتنه لري چې نه ورکول کیږي؟
په سیمه او او نړی کې دا چې خزی میرمنې کوم ازادګانې غواړي ز فکر کوم په سیمه کې به دوی دا غواړي چې د نارینه سره د دوی حقونه مساوي شي، خپل غ انساني غوښتنې لري چې هغه به د خپل حاکم نظام نه غواړي. خو مونږ باید مبارزه وکړو چې مونږ د انسان په صفاتو پیژني، ځکه دلته په محیط کې هم زمونږ ژوند محدود شوی دی، هغه ازادیګانې زمونږ نه اخیستل شوي، تحقیر توهین بې اندازه زیات دی، ورځ تر بلې ساحه د ژوند مونږ ته بیخي تنګیږي. نه یوازې مونږ نه تحصیل واخیسته چې جهان پې پوهیږي، نه یوازې کار مونږ نه واخیسته، بلکې نور هم په ټولنه کې مونږ ځورېږو. یعنی داسې د مسؤلیت احساس نه کوو، خپل ارزوګانې دلته نه ګورو چې پاینده کې به څه کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله اوژه امیل وه. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او نهیلۍ له کبله ګڼو کورنیو خپلې لوڼې په وړکوالي کې واده کولو ته مجبوره کړي، او اوس د دغو نجونو د څارنې او خوندیتوب مسؤلیت ورترغاړې دی. ملګرو ملتونو نن په یو اعلامیه کې ویلي، لکله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې. تر یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو په ملي او نړیواله سطحه د غوښتنو برخلاف نجونو ته تر شپږم ټولګي پورې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او ښځې هم په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځول سوي دي. د طالبانو د کورونیو چارو وزارت وایي د هغو ژورو څاګانو مالکان به مجازات سي چې د خپلو ژورو څاګانو سرونه نوي پوښلي. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټاکور پرون په دې باب رسنوي ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل،
ټول مسؤلینو ته هدایت ورکول کیږي چې په خپلو اړوندو ولایتونو کې د څاګانو مالکینو ته سپارښتنه وکړي چې ترڅو د خپلو څاګانو سرونه پټ کړي. د نه پټېدو په صورت کې به اړوند کسان عادي او قضایي ادارو ته سپارل کیږي.
پروستوی کې تر ډیره د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې ژورو څاګانو ته د ماشومان او ښځو د ولیدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه پیښه کې د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې یو ښځه تر څو ساعتونو وروسته له یوې ژورې څایې برمی وایستل سوه. په داسل کې چې په ایران کې اعتراضونه روان دي، حکومت پر انټرنیټ محدودیتونه زیات کړي. د نت بلاکس په نوم د ویب سایټونو یو څارونکي بنسټ پرون راپور ورکړ چې په ایران کې د سکایپ فعالیت بند شوی او دا پر مخابراتي خدماتو د لګیدلو محدودیتونو لړۍ ده. تر دې مخکې پر نورو شبکو لکه انستاګرام، واتس اپ او لینکډ ان هم محدودیتونه لګول شوي. په ایران کې د 22 کلنې ماسا امینی تر مړینې وروسته اعتراضونه روان دي. ماسا امینی د سپتمبر میاشتې پر 13مه په بشپړ ډول د حجاب نری آیتولو په تور د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول سوه، خو درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او بل اخره یې هلته ستا ورکړه. دا پیښه په ټول ایران کې د پراخو مظاهرو سبب سوه. تاجکستان او قرغیزستان یو ور بیا د پولی پوجدو کې د ورستیو خنړیو نشته ملامتي پر یو او بل واچوله. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهریدین پرون شنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته په وینا کې د قرغیزستان د ولسمشر صدر جباروف د څرګندونو په باب خبري وکړي. مهریدین د تاجکستان په خوانی ادعا بیا تکرار کړه، هغه دا چې قرغیزستان د اوربند له موافقې سرغړونه کړې ده، خو قرغیزستان ویلي چې له دې موافقې سره سم یې عمل کړی دی. د قرغیزستان ولسمشر تیر سیشن به د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته په خبرو کې پر تاجکستان تور لګولې و چې د یو اوبل ځکني بشپړتیا ته د درناوي له تړونونو یې سرغړونه کړې ده. د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولی پوجدو کې د ورستیو نشوتو له کبله لږ تر لږه سل کسان وژل سوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او همدارس د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او ښه شپه. ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما ته روشن برابر کړي او وړاندې کوم. عزتمنو دوستانو، لکه څنګه چې می په تیرو خبرونه کې هم د یادونه کړې ده چې ستاسو له خوا موږ ته په هر هفته کې یو شمېر صوتي یا غږیز پیغامونه را رسیږي چې موږ یې اورو او وروسته بیا په نوبت سره درته خبرو. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر وي چې موږ ټوله په یو خبرونه کې نسو خبرولای، او کله کله هم بیا لږ وي چې په هغه صورت کې بیا موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په تیرو خبرونو کې نه دي خپره شوي درته خبرو. نو ځکه تاسو تل ډاډه اوسئ چې ستاسو ټوله پیغامونه که څه هم تاسو په تکرار سره رالیږلي وي درته خبرو. او زموږ ځینې اورېدونکي بیا زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې د دوی پیغام ورته په وار وار خپور کړو. نو بیا هم باید ووایم که چیرې په خپرونه کې د یو پیغام د تکرارولو ځای او امکان وي، نو موږ د خپلو ګرانو اورېدونکو دپاره دغه کار کوو. او اوس په هم راسو دغه خپرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه کوچه خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلی چرخي د شهرواري سره ځان نږدې ښي، دلته مې کور ده. دا جم ته راغلی ده، خپل نوم یې عباسین ده، د پلار نوم یې ګل محمد ده. د ټول عمر اووه اته کاله ده په جم بازار کې ګرځي او راګرځي که نه زه پیژني. وایي زه کله وایي کار ته راغلی یم، کله وایي کور لزم جاړي. مهرباني وکړه د ماشوم د هر چای او چا درته معلومات عباسی نوم یې د پلار نوم یې ګل محمد ده، نو مهرباني وکړئ ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ. نمبر مې د 0303 شپږ اویا پنځه اتیا نهه سوه نهه دېرش. بل نمبر مې د 0305 یو سل یو نوي یو سل شپږ نوي. نمبر ده که خامخا دا غږ څوک اوري، ګاونډیان یې خپل پلار اوري، نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړئ. دا لږ په جمهوریت بازار کې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول کارکون کمکران د سلامند ورکسو اجزان خبرونه ته پیغام پیژم. موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی، نو که د هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دی په تماس کې سي. د خپل نوم نکي بوله راته شي 0 اویا زره شپږ ویشت اته پنځوس صفر اووه دوه سوه څوارلس دوه سوه یوولس، او یا هم پر دغه بله بیسیم شمېره باندې 0 اوه صفر اووه اووه ویشت اته ویشت اته لس شماره باندې. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ پیغام نشروي. یو ځل بیا هم دغه شمېره وایم 0 اوه صفر اووه اووه ویشت اته ویشت اته لس.
السلام علیکم، وخت په خیر. زه تسل خوستایم له ګلابونو خوست نه یم. موږ یو کوچنی ماشوم چې شپږ اوه کلن تر عمر لري، نوم سپږمۍ یادوي. دغه ماشوم وایي چې زه د لوګر ولایت یم. که د هر چا وي یا څوک پېژني موږ سره په دې شمارو اړیکې ونیسئ. 0 اوه اووه دوه پنځه یو اته یو اته یو. د شمارې تکرار 0 اوه اووه دوه پنځه یو اته یو اته یو. تر بیا ښه وختونه، خدای پوان.
بلی، السلام علیکم طاهر صاحب. روشن محترم سلامونه تا ته. څوک چې د ورکه اجزان نه دا خپرونه اوري ټول مینهوال د خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې زګ جوړ به وي راته صحت جامې به برتنوي. زه ټلیفون لیکي ته راغلی مل ننګرهارې یم، ننګرهار ولایت نه یم. زمونږ سیمه شمشپور ساحه ده. دغه ساحه کې ما ماشوم پیدا کړی تر لیسی څنګ چې نوم سبحان الله ده. تقریبا اووه کاله اته کاله عمر لري او شنې شنې سترګې دي. دغه ماشوم که د هر چا وي ماته دي په دغه شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ ووهي. ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې خفه وي. دغې شمېرې ورته زه وایم 0 اوه اته یو شپږ دوه شپږ دوه یو دوه. شمېرې تکرار، یعنی 0 اوه اته یو شپږ دوه شپږ دوه یو دوه. روشن شماره ورته وایم 0 اوه نهه شپږ 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 اته څلور اته درې. یعنی 0 اوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا درې اتیا. او د واټساپ شماره ورته وایم 0 اوه اتیا دوه شپېته دوه شپېته دولس. پاله شماره ده. او په دې شمېرې هم سره برخه وایم په تهران کتلی شي تا کې افغان شماره وایم 0 اوه اویا پنځه دېرش اووه دېرش اووه سوه څلور دېرش. یعنې 0 اوه صفر درې پنځه دېرش اووه اووه درې څلور. دغه زما شمارې دي په دې ما سره برخه ولی تاسو ته باقي خبر نامه روشن صاحب
سلامونه نیک هیلې احترامات د زری رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ظریف خان نبی زاده ما د ننګرهار ولایت ته دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي. د پلار نوم وارث یادوي. اسماني رنګي جامې پر تن دي. اوس مهال د اجازه احمد مومن صاحب سره دغه کډه کوچنی ده هر چاوي لمه سره پلان دي شمیر وړي کوي او دغه خپل ماشوم ترلاسه کړي. لومړی اتصالات شمیر وایم 73 ونوي لس یو سلاته دیش وایم صفر و اته نه و یو صفر یو درې اته روشن شمیره صفر نه اویا اته سوه شپږ نونس پنځلس که غواړئ چې اجاز احمد مومن سره اړیکه ونیسئ نو شمیره یې تکراروم صفر اته اویا پنځلس څلور پنځوس نخته یو پنځوس یو یو وایم صفر و اته یو پنځه پنځه څلور نه پنځه یو اری باش میره د صفر واویا اته نوي یو نوي نخته یو شپېته تاسو ته خبرونه ګلونه اورېدونکي خبرونه
سلامونه نیکی هیلی طاهر روشن تا تا او د سادی رادیو ټول خوګو اوریدونکو ته اختر جان جنت خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دی د ابراهیم نومیږي. د پلار نومی عبدالغفور دی. د کابل ولایت څخه نادرکه شوی دی. دا ماشوم اوس مهال له موږ سره دی. که دا ماشوم د هر چای نو په دې شمېره دی ماته زنګ وي ځکه چې دا ماشوم ډېر زیات ژاړي. دغه شمېرو دی ماته زنګ وي او خپل ماشوم دی ترلاسه کړي. زما د اړیکو شمارې دي 0 8 5 1 3 8 یعنی 0 8 2 5 1 3 8 یعنی 0 8 5 1 3 8 او بل ایم ټی این شمیره مې ده روشن شمیره 0 9 0 9 0 8 8 یویس آتش پیتا طاهر روشان نتانه ډیر هیله کوم چې زما دا پیغام بار بار نشر کړي ځکه دا ماشوم ډیر زیات ځاړي چې خپل کورنۍ ته وسپاره شي. بس ازادي رستۍ کې وایم چې ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم ته هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا طاهر روشان صاحب تاسو سلام علیکم تاسو د ورکو ځان ټول د سره سلام علیکم محمد اساس افغانیم لکندهار څخه زموږ د دوست کیدا کړی د احمد نامه دی دا څو کار دی د لمنه څخه راغلی دی کندهار ته او کله هر چا دوست دی داره وکي خو راځي خپل دوست بوزي ما در په دغه تلیفون شمیر را لیکو نه سي 0 0 0 3 2 0 2 3 8 مېره زل بیا 0 0 3 0 2 8 بلې سالات مېره 0 8 1 1 0 0 9 5 2 نره ویژه دی وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5 دا دوس کار چای خو خو دوس بول څه وخت ولې لخت.
السلام علیکم زه بشیر احمد احمدی یم د کندهار ولایت د جدی ولسوالۍ څخه. دلته یو الکتری چننه نور احمد یادی تجوی میاشتې تراغلی دی او وای زه د کناډم کدار مسلمان ورور یم نو پر دغه شنره دی مصر د مهربانی د مخې اړیکه ونیسته رسالات میرا اور تمام 0 8 0 0 5 5 9 5 افغان د سنش میرا 0 8 2 9 1 3 ان کار مسلمان ورودی مهربانی د مخه په دښ نور اړ کې ونیسته صباح خیر.
ګران اوریدونکو په دې هیله چې په دغه پیدا سوو کسانو کې ستاسو کوم دوست او عزیز هم شامل وي کنه نو دوی وکړو چې ستاسو ورکسوي خپلوان هم ارزه ژر پیدا شي. او په همدې هیله اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکسوو کسانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ما یو ورور ښاوی د عبدالکریم په نامه دی.
شپانس کال کېږي چې ورک تیار چې د مرګ د ژوند حال لري، نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي. زه خپل عبدالکبیر یم، د ورور نن د ورونو نومانې په دا ډول دي، یو امردین اخوند دی، یو بهادین لالا دی، یو برجان لالا دی، یو حیات خان لالا دی، او یو د احمد خان لالا دی. خپل عبدالکبیر یم، زما ورور د مرګ د ژوند دی، د جمال الدین کاکا زوی دی، د باغران د ولسوالۍ د هلمند ولایت دی، د برس د کلي دی. هر وخت چې د مرګ د ژوند په هره معلومات وي، نو ما ته دې په دغه اړیکه زنګ ووهي. 0218 1 3 0 9 دا شماره دې ما ته زنګ ووهي. هر وخت چې د مرګ د ژوند حال وي، نو ما ته په دغه شماره زنګ ووهي.
سلامونه رشید صاحب محترم، تاسو ته او سلام د برنامه ټول مینوالو ته کوم. زه سید مقبول محمدی د کابل څخه. دلته چې موږ یو مرګره نظر کښو د صدر ولی سلام د شهزاد زوی د هر ورور ته پته یې، نو ماته دې په دغه شمارو زنګ ووهي. نمبر انټین شمېره ورته وایم، 0 13 9 6 7 8 یعنی 0 8 0 2 9 6 7 8 میرا تو یاد دیا تکرار ہوں، 0 8 0 2 9 6 7 8 بس تاسو ته سوا خدای په امان.
السلام علیکم، عبدالحنان منی ملح کندهار ولایت څخه. زما یو دوست اورکتی رحیم الله دانش نیوز کی څوک واړه معلومات نورمات خیلی دوچ پا هم داغ شمیره چی داب خوندی سیم ده زنگوی شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاک دیرش درو پینزوس او اویا اویا هم بلش میره دروشن سپر او نه نه سپر نه اته سلور او اته دشمیره تکرار که سپر پرا او سوا سپر او ننیوی سپر اتنوی سلور سوا اتا اویا او داغه دا بغد بیشی مشمیره از البیا و توایه ما سپر او سپر سپر دری شپاش کنزه دری او او دختر
سلامونه تا فدرانو تاو د خبرونه خوګو ته خاص سلام دغه وخت په خیر زه د ټلیفون په لیکو وصل شم زول حکم ارخی لغم به د ننګرهار ولایت او د کامی ولسوالینا زما د ترزوی ګل زمان د پلار نومي نوراغه د تیرو درې ورځو راهیسی نادر کښو دې که هر چاته د دې حلق پړ معلومات وی د انساني همدردی له مهدی مونږ سره بدغه دو ټلیفون شمیرو اړیکې ونیسئ. یادونه کوم چې دغه هلک شنې جامې او تورې سپلۍ په پښو دي، نو که هر چا لیدلی وي یا هر چا معلومات یې حاصل کړي وي نو دغه ټلیفون شمیرې درته وایم، مهرباني دې وکړي ما ته دې زنګ ووهي. اول اتصال شمیره د 0 8 8 4 پنځه صفر درې درې پنځه روشن شماره درته وایم 0 9 0 6 5 5 9 2 9 اتصال شماره درته وایم چې واټس اپ هم شه د 0 8 4 5 3 5 ډیر مننه چې موږ ته مو اخره کو د ازادي رادیو څخه یو نړۍ مننه تاسې تخوتونه الله پامان.
السلام علیکم روشن سیمه زلبیا تاسو او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ردیم په الله خیر زه خیر له فکر نه وسلم زموږ یو راډیو برکت شو د مراغت نامه دی د لس کلو دی او تور خلای پر تندستی کالی پوری پلاستیکی چپړی په خوی دی د کابل خاکی جبارو مثالی څخه نظر کشم و هر چا پتا کې یوش مهور ته یاد شکوم د زمان سره دغه شمیره اړیکه ونیسي. زمان این پیش مره دسی پروایا اشپلت یا دیتالیخ اتسا یا فالور بلا این پیش مره دا اشپروایا یوازی اللسو
بلے السلام علیکم ماریا ام دے پختیانہ زما یو دترو زوی بدارا کا دا کچا تے پوان معلومات مات دے ٹیلی فون پدا ش میرے زانگو ہے تے پر
وا
شپیک تینزا نو شپاگ شپاگ
قدر منی اوریدون کے ماریا جانی ستاسو پیغام مخبور کر خو تاسو دورکسوی کس نم نو ذکر کری او بل دا چی ستاسو دا تلیفون شمیره هم پا بش پڑا توگا نو ثبت سوی نو زکر ستاسو دا تلیفون شمیره زبیا هم لولم ترسوز مشگران اوریدون کیه پا مکمل توگا واوری او تاسو کوشش وکری چی خپل داغ پیغام دا سر ثبت کری او پا آغا کی دا خپل رکسوی عزیز نم هم یاد کری مننه شمیره پا دیر دول دا سفر و شپاش پینزه سفر یو پینزه نه شپاش شپاش نمره دا سر وایم سفر و شپاش پینزه سفر یو پینزه نه شپاش شپاش
بله سلام علیکم ز د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولې خېلو کلی څخه د بې درکه یو اعلان ثبتوم ناصر د انجنیر ظاهر ځاځي زوی د طاهر ورور د 2020 کال یعنی د نهو میاشتو را په دیخوا چې د نومبر دریمه نیټه کېږي د ایران او ترکیې سرحد په منځ کې چې ورته خوی یا کرکوچ وایي په دې لاره کې ورک شوی دی د نهو میاشتو را په دیخوا د هغه هېڅ نشته که چاته د طاهر ورور ناصر ځاځي په هکله کوم معلومات وي مهرباني دې وکړي په لاندې تلیفونو سره دې تماس ونیسي د ناصر پلار ظاهر ځاځي تلیفون شمیره ده 0003 او شپږ شپږ اته شپږ شپږ یو پنځه شمیره بیا وایم 0003 او شپږ شپږ اته شپږ شپږ یو پنځه او یا د ناصر ځاځي ورور طاهر ځاځي ته په برکسل کې په دې شمیره باندې هم تلیفون کولی شي شمیره تکراروم 0032 4 5 2 3 2 2 2 شمیره بیا تکراروم 0032 4 5 2 3 2 2 2 ډیره مهرباني که چا په دې باره کې کومک وکړو ډیر به ترنه خوشحاله شو ټوله کورنۍ ورته په تشویش کې ده مهرباني السلام علیکم
السلام علیکم سلامونه سات او څوک چاوري د خبرونه ټول د ځنګړي سلامونه چې یو ماشوم دی چې نوم یې شیرزه ده د پلار نوم یې سردارغا ده چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده او که چاته معلومات وي په دې شمیره دې ما سره اړیکه ونیسي اتصالات شمیره 70 80 99 روشان شماره هم درته وایم 0304 98 99 33 او زه در ټلیفون لیکې ته راغلی حکمت الله خوشحال له کابل نه باقي ښه خپرونه ښه اورېدونکي
السلام علیکم روشن صاحب سلامونه د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو خبرونه ټول اورېدونکو سلام وایم زه انس آزاد خبرې کوم له ښکلې هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم زما د کاکا زوی چې عبدالنافي نومېږي او د پلار مینم له محمد نبي اخوند دی 15 کاله عمر لري شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې له کور نه درکه سوی دی هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې زموږ سره پر دغو شمېرو اړیکه ونیسي افغان بې سوي شمېره 0 3 0 3 0 5 5 5 افغان بسیش مره زل بیا سپر آویا دیش و پینزوز سلور سو پینزوز سلویش او روشن شمره سپر 2 آویا 1 آتیا 9 آتیا سلور سو 1 آتیا شمره زل بیا سپر و 2 آتا 1 آتا 9 سلور آتا 1 او اتصالا شمره سپر آتا آویا نیویش چپوش پیتا سلوستو پینزه ده شمیره تکرار سپر و ات دو ن شپاج شپاج سلور سپر پینزه په دې له چی زما پیغام په بار بار زنه نشستی په دې خاطر چې کورنۍ ډیر خپه ده په کای کې به هم د ازادي راډیو څخه ډیر مننه شوه خدای تعالی
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. زه نبی زاده یم د ننګرهار ولایت څخه. تېره ورځ یو ورور راته واټساپ د لارې پیغام پرېښی و چې موږ ته یو ایران سب ته. نو هغه ویل چې زمونږ یو کلیوال دی دغه یو میاشت کېږي پاکستان طرف ته ځو، نو په لاره کې نادرکه شوی دی چې یو بل ملګری هم ورسره دی. دغه ځوان نوم شریف الله دی او د پلار نوم یې رحیم الله دی. شنې جامې پر تن دي. نو که هر چا ته یې په اړه معلومات وي، لطفا د انساني همدردۍ له مخې دي زموږ سره په دغه لاندې دوو شمېرو اړیکه ونیسي چې اتصالات او روشن دي. لومړی اتصالات شمېره چې 93 90 10 130 ځلې بیا وایم 0 8 9 1 0 3 8. روشن شمېره ده 0 9 8 10 15. یزلې بیا تکراروم 0 9 8 0 6 1 9 1 5. اتصالات مې یزلې بیا تکراروم چې په دغه واتساپ هم دی 0 93 9 10 13. یعنې 0 8 9 1 0 1 3 8. پای کوم ته د ریډیو زنده باد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن سلامونه قبول کړه د هله چیروغ او چور درس او د لالی اشتان د هلمند ولایت د دالیو رسالې مې اړیکه درته نیولې. لا یم امانه میز محمد حسن دی، د محمد عمر سیدی د ګریشو رسالې وسته دونکو دی. د شپږ وکاله د مخه یو څه وخت کیږي چې نه درک شوی دی. نو کچیری یو مسلمان ورو سره معلم یا د دې ما आवाज اوري نو ځکه چې په دغه شمیرو اړیکه ونیسي. او شین شمیره د 0 9 15 5 0 15 2 3 4. بیا هم شین شمیره تکراروم 0 9 15 0 15 2 3 4. او بیا شین شمیره ده 0 0 4 8 5 1 8 5 1. د سیمه شمیره بیا تکراروم 0 0 4 8 5 1 8 5 1. دا زما د ټلیفون شمیرې دي. کله کوم چې هر وروتر معلمي 2 لک افغانۍ جایزه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمنا
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو په ځانګړي ډول طاهر روشان صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه فضل محمد خپل پیغام د کونړ ولایت څخه په دې ډول پرېږدم چې ایمال د فضل محمد زوی چې 15 کاله عمر لري، شنې جامې او ژیړ رنګه رومال په تن دی، پلاستیکي چپلکې په پښو دي، د کونړ ولایت څخه زګ وختان لري او شونډې لګې لوی دي، لوړ قد لري. د 2 میاشتو را په دې خوا د کونړ ولایت څخه نادره کوي که تاسو سره وي او یا چا ولیده د انساني همدردۍ له مخې لاندې شمېرو سره اړیکه ونیسئ. د واریوبا ایم نمبر 0 9 45 50 2 5. دې روم 0 9 45 50 2 5. د افغان نمبر 0 9 46 50 2. بیا تکراروم 0 0 0 4 1 2 0. د واتساپ شمیرې دي 0 12 12 15 50 2. 0 12 12 15 50 2. د واتساپ بل شمیره 0 99 13 10 10. 0 99 13 10 10. روشان صاحب ډیره مننه. هیله مې ده چې بار بار تکرار کې تر څو مې زوی پیدا شي. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. السلام علیکم.
قدرمنو دوستان، په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلی خبرونی پوری چی بیا با هم پا هم دی ورات او هم دی ساعت ستاسو پا خدمت کیو تاسو تا سوکال جوان روشه چاری غارم مختمو گرون.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
او
1000 اتیا کلو هرتز اوریدلای شئ.